السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې او ته ساعته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس اونیس بحث لرو. خو لومړی خبرونه، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو لویه کمیشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې په افغانستان کې شپږ میلیونه او شپږ لکه وګړي سرپناه ته اړتیا لري. یو ان ایچ سی آر په یو راپور کې چې د دې سازمان د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا پرون پر خپله ویب پاڼه خپور کړ دا خبره کړې ده. په راپور کې راغلي دي چې د راستنیدونکو لوی شمیر، اقلیمی بدلون، د بیکاری او بیوزلۍ زیاتوالی او د زلزلو او سیلابونو په څیر طبیعي آفتونه سرپناه ته د اړتیا د زیاتېدو عمده علتونه ګڼل کیږي. په راپور کې راغلي دي چې په روان میلادي کال کې په ټول افغانستان کې سیلابونه د استوګنې د څه باندې 1,400 کورونو د زیانمنېدو او ویجاړېدو سبب شول. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له کبله له لسو تر ټولو زیانګالو هیوادونو څخه دی. د افغانستان لپاره د قطر او امریکا ځانګړو استازو پرون د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي فیصل بن عبدالله الحنزاب، د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا له ځانګړي استازي رینا امیری سره د دوهې د غونډې په څنډه کې کتلي او د دواړو د افغانستان د بشري حقونو پر مسایلو د بحث ترڅنګ په دې هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره پر نړیوالو هڅو خبرې وکړې. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. قطر چې د شنبې او یک شنبې په ورځو د دوهې د فورم کوربه و، له هغو ګوتو په شمار هیوادونو څخه دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان د برېښنا شرکت خبر ورکړی چې د ایران د وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه حل شوې او دا لړۍ بیرته منظمه شوې ده. دا وروسته له هغه چې د یکشنبې په ورځ د راپورونو له مخې د ایران وارداتي برېښنا په ایران کې دننه د تخنیکي ستونزو په سبب پرې شوه او د افغانستان د لویدیځ لویه برخه یې بې برېښنا پاتې شوه. د برېښنا شرکت چې طالبان اداره کوي د ورځې په وروستیو کې اعلان وکړ چې تخنیکي عرضه بیرته حل شوې ده. له دې مخکې د یکشنبې په سهار د ترکمنستان وارداتي برېښنا هم له ستونزو سره مخ وه. افغانستان خپله د اړتیا وړ شاوخوا 70% برېښنا له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه واردوي. د اسرایلو د بهرنیو چارو وزیر وایي اسرایلی ځواکونو په سوریه کې د اوږده واټن ویشتونکو توغندیو د توغولو مشکوکې ساحې ځکه په نښه کړي دي چې د سیالو افراطي ډلو لاسته ورنشي. ګیدون سار نن وویل چې د اسرایل او اسرایلی ملکی وګړو امنیت په سوریه کې د اسرایلو یوازینۍ ګټې دي. هغه زیاته کړه چې دوی ځکه د کیمیاوي وسلو پر پاتې شونو، د ستراتیژیکو وسلو او د اوږد واټن ویشتونکو توغندیو پر دستګاهو برید وکړ چې د افراطي ډلو لاسته ونه لویږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سوریې وسلوالو مخالفینو له 14 کلنې جګړې وروسته پرون د ولسمشر بشار اسد د اوږدې مودې واکمني وپرځوله. او د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې د اسرایل او حماس ترمنځ په 14 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شویو کسانو شمیر 4,300 تنو ته ورسید. متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. د وژل شویو په شمیر کې د مخکینیو 24 ساعتونو پر مهال 4,300 نور کسان هم ورزیات شوي دي. د غزې د روغتیا وزارت وایي له کله چې په غزه کې د اسرایلو او حماس ترمنځ جګړه پیل شوې، 1,500 نور کسان ژوبل شوي دي. د جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 په اسرایلو ناڅاپه حمله وکړه. 1,200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یې یرغمل کړل. خبرونه مو له ازادۍ رادیو واورېدل. راسره اوسې قدرمن اورېدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورای چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری وایي چې نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
قبل اوس بیا چې سواره لمګاره ته ویل دا د وایو لمر سره نست شرط ولاسه اوس دا شرط رالم دا ستنې خلاص شوی دی. د پلان کې چې واف په پیسو باندې ور د مسکنان دی وسیله لري.
د سوریه د وضعیت وروستي حال ته کتنه کوو او له یو کارپو سره به هم په دې اړه مرکه وکړو. په نورو مسایلو کې نن د فساد پر ضد د مبارزه نړیواله ورځ ده.
هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بلاخره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
په 25 دقیقې بحث کې به له افغانستان سره د سوریې د روان وضعیت توپیرونه او مشابهتونه پرتله کړو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای نږدې 13 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. د کمشنری په یو تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې روغتیایي وضعیت نازک او د سرچینو له کمښت سره مخامخ دی. له بلې خوا د ځینو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې روغتیایي خدماتو ته د دوی لاسرسي تر دې کچې سخت دی چې خپل ناروغ ته په ورځ ورځو هم درمل نشي برابرولی. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
ملګرو ملتونو د افغانستان روغتیایي وضعیت نازک بللای او په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په راپور کې چې پرون یک شنبه د دسمبر په 8 خبر سوی ویلي چې روان کال 18.9 میلیونه افغانان روغتیایي مرستو ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي چې افغانستان کې د شری او د ماشومانو د خورځواکۍ په ګډون د ماینده او ماشومانو د درملنې وړ ناروغیو، شدید اسهالاتو، ډینګي، کانګو، ملاریا او ځینو نورو ناروغیو لوړه کچه د دې هیواد روغتیایي سکتور نن کوي. یو ان ایچ سی آر ویلي د روغتیایي پاملرنې برخه کې د پوره سرچینو نه موجودیت افغانان له نازک روغتیایي وضعیت سره مخ کړي دي. په همدې حال کې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکو وایي روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی سخت شوی دی. د کندهار ولایت د سپین بولدک اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ وایي
کوم سپټالونه سړي په غو کې هم دواوی نسته او دا اوس مې مریض راخستی دي. دوه وخت بولدک روغتون ته مې ورواسته یو ستنی ورول غول پر د پزه باندې کال ده نه ده بلورز موټر اوس پستان نسته. بلورز بیا پښوارلم بیا راته ویل دا د وایل مور سره نسته شهر ته ولاسه اوس دایم شهر ته رالم سایتامیته ولاړی ما ته وای وای دا ستنی خلاص شوی دی بلکلان کې جواب په پیسو باندې ورکړي د مسکنان دی وسیله لري.
د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالقدیم هم ورته شکایت لري.
ډیر ضرورت ورته ډاکټر ته دی ځکه په افغانستان کې خو ډېرې بیماریانې دي، هیڅ لاسرسی نه لري ډاکټر ته، او که ډاکټر ته لاړ شي نو په هغه دولتي کلینیکونو کې هغه رقم خدمت نشته دي او نه کیږي پکې. او شخصي کې چې دی داسې افغانان شخصي ته لاسرسی نه لري چې غریبي ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر په خپل راپور کې ویلي چې 13.2 میلیونه افغانان د څلور دېرش ولایتونو په داسې سیمو کې اوسېږي چې آن په یو ساعت واټن لاره کې هم لومړنۍ روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري. په ورته وخت کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې د نړیوالو پر مرستو ټینګار کړی دی. د وزارت تازه په خپله ایکس پاڼه په خپور کړي یو بیان کې ویلي چې د روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان لمشري د نړیوال بانک لاستازي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق لمشري د روغتیا په برخه کې د یونیسف ادارې مسولینو سره د لیدو پر مهال د افغانستان د روغتیا په برخه کې د ستاستونزو د حل د روغتیايي سکتور پیاوړتیا او په دې برخه کې د نړیوالو مرستو جلبولو په اړه خبري اترې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان نړیوال بانک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق او یونیسف تر اوسه د دې ناستې په اړه څه نه دی ویلي، خو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي کمشنري د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یونیسف د راپور په حواله ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د ماینده د مړینې تر ټولو لوړه کچه لري او په دغه هیواد کې په هر سلو زرو زیږونونو کې 418 ماینې مړي. راپور په افغانستان کې د روغتیايي خزینه متخصصینو، نرسانو او قابلګانو پر کمښت هم اندېښنه ښودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت په ټولو طبي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه. د طالبانو د مشر دغه پریکړې په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. په دې لړ کې ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې دا ډول بندیزونه او محدودیتونه به د افغانستان پر روغتیايي سیستم اوږدمهاله ناوړه پایلې ولري.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د افغانستان د پرزیدلی جمهوریت نظام ځینې چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وای د ظلم پر بنسټ نظامونه دوام نشي کولای او طالبان باید په سوریه کې لورستي او تحولاتو درس واخلي. د جمهوریت پر مهال مرستيال ولسمشر امر الله صالح، لوی څارنوال فرید حمیدی، د حامد کرزی د دفتر رئیس کریم خورم او نورو چارواکو په جلا جلا پیغامونو کې ویلي دي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
په سوریه کې د ورستۍ بدلونونو په اړه د افغانانو د خبرګونونو په لړ کې د افغانستان د تیر جمهوریت نظام ځینې لوړپوړي چارواکي او یو شمیر ټولنیز فعالان وایي هغه نظامونه په هیڅ وجه دوام نشي کولای چې خپل خلکو ته شاکړي وي. د تیر جمهوریت نظام د ولسمشر مرسیال امر الله صالح پرون ناوخته په خپل اکسپانه کې ویلي چې سوریه کې د خلکو جشن په 2000 لومړی کال کې د طالبانو د رژیم له سقوط سره ورته دی. د تیر جمهوریت نظام لوی سرنوال محمد فرید حمیدی، د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر کریم خورم، د ننګرهار او لوګر پخوانی والیانو ضیاء الحق مرخیل او محمد علیم فدایی او زین نور په جلا جلا پیغامونو کې ویلي چې د سوریه په تحولاتو کې د افغانستان لپاره لوی درسونه پراته دي. د پخوانیو چارواکو په خپلو پیغامونو کې پر طالبانو نیوکه کړې چې ولسې څنډې ته کړې چې له کبله یې د خلکو او د طالبانو د حکومت ترمنځ لوی واټن رامنځته شوی دی. ټولنیزې فعالې ماریان اوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاولت اخیر در سوریه و سرنگونی رژیم که بیش از
په سوریه کې ورستی بدلونونه او د داس نظام نسکوریدل چې له 50 کلونو څخه زیات وخت په واک کې و طالبانو ته ډیر پیغامونه لرلایسي. تر ټولو مهم پیغام دا کې دایسي چې هیڅ حکومت چې د خلکو غوښتنو او واقعي معنا په ټولنه کې اصلاحاتو ته ژمن نه وي دوام نسی کولای. که طالبان د خلکو غوښتنو او لازمو اصلاحاتو ته پام ونه کړي نو له کورنیو مقاومتونو او بهرنیو فشارونو سره به مخ شي چې لکابالا به نظام رانس کورسی.
یو بل ټولنیز فعال راحت ګل زیارمل د ورته نظر په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
په سوریه کې د باغی ډلو په لاس د بشر لسد دیکتاتور نظام چپکې د نه د موږ ترخه چې دیکتاتوري نظامونه په نړۍ کې ډیره بقا نه کوي او څومره چې د ولس په ستونی باندې یا د ولس په حقوقو باندې دوی په خټینګین او هغه عمره د دوی د دوام مودره لنډیږي او هغه عمره ولس د خپل درد په جواب کې راپورته کیږي.
هم غوښتل چې د تیر جمهوریت نظام د چارواکو ټولنیزو فعالانو د اندېښنو په اړه د طالبانو نظر هم ولرو خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وخت رسیدو سره سم په افغانانو په ځنګړی توګه پر افغان خوځو انجونو ګڼ محدودیتونه ولګول چې تل پرې له همدې کبله نیو کې هم کیږي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندې دي. هغه ادعا چې خلکو ټولنیزو فعالانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. د یادونې ده چې د سوریې حکومت د یک شنبې پوره سقوط وکړ او د هیئت التحریر الشام ډلې په مشرتابه یاغیانو دغه هیواد ونیوه. وسلوالو جنګیالیو عوامو خلکو د دمشق په کوڅو کې د سقوط شیبې ولمانځلې او خوښي او خودي چې د بشار الاسد کورنۍ 50 کلنه استبدادي واکمنۍ نوره پای ته ورسېده.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته د سوریه د روان وضعیت په اړه نور جزئیات هم تاسو ته وړاندې کوو. خو اوس چې د افغانستان او سوریه د وضعیت د پرتلنې په موضوع کې یو د نور بس لپاره د چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات غوس جانباز سره خبرې کوو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی. جانباز صاحب، په راپور کې تاسو واوریدل چې ځینو پخوانیو چارواکو ویلی دی چې د سوریه پروان وضعیت کې د افغان طالبانو لپاره خورا ډیر درسونه پراته دي. ډیر خلک په دې باندې خبرې کوي چې د افغانستان او سوریه د روان وضعیت تر په برخه کې ډیر مشابهتونه شته. تاسو د سوریه نظام ته په پام سره، د افغانستان پرزیدلی جمهوریت نظام ته په پام سره، د طالبانو اغه خصوصیت ته په پام سره او د حیات تحریر الشام او د سوریه نورو تروریستي ډلو ته په پام سره، د دې دوړو هیوادونو ترمنځ وضعیت کې توپیرونه کوم توپیرونه ویني؟ الو، جان بس زما خبرې تاسو ونه ورېده؟
دا اخرت
سندنوانو لري. زما سوال دا و چې مایل مال تروسه پوری په دوامدار ډول څارونکو او عام خلک د افغانستان او سوریې د مشابهتونو په اړه خبري کوي. ستاسو له نظر د دواړو هیوادونو دولتونو ته او د وسلوالو مخالفینو خصلت ته په پام سره د دواړو هیوادونو توپیرونه کوم دي؟
سلام کاکاس تاسو ته او محترم اوریدونکو ته. طب هر هیواد خپل توپیرونه او خپل مشابهتونه لري، دې کې هیڅ شک نشته. بیا مخصوصا چې هم سوریه تر ډیره بریده مسلمان هیواد دی، ګرچه هلته یو وښنه برخه د مسیحیانو هم شتون لري. په افغانستان کې البته هم غیر مسلمانان زموږ هندوان رونه او سکان رونه هم ژوند کوي، چې هیله ده چې هغه برخې چې وتلې دي د افغانستان نه بېرته راشي وطن ته. په ټولیزه توګه زه داسې فکر کوم چې ډېر مشابهتونه خو پکې نشته، ځکه چې په سوریه کې خو یو داسې رژیم و چې د پاسه 50 کاله په دې هیواد باندې حاکم و، او هلته هم تر ډېره بریده لکه اوس چې طالبان دغه کار پلي کوي، هلته هم د تنوع د نظریاتو، سیاسي تنوع د نظریاتو، ځینو قومونو ته نه احترام درلودل، دا شیان هلته هم شتون درلودل. په مجموع کې متاسفانه چې سوریه د لویو لوبو هم د منطقې د هیوادونو او هم د سیمې ورواخوا د ډېرو لویو لوبو قرباني شو. نو زه دلته داسې کوم مستقیم شباهتونه نه ګورم.
افغانستان کې یو جمهوری نظام و او دلته د رایو په اساس باندې یو حکومت جوړ شوی و، دغه سم مشابهتون تفاوتونه یا توپیرونه خیم؟
بالکل، دغه هم بالکل هغه تفاوت دی. از خو وایم چې کله چې موږ غږیږو چې شباهت نه لري، یعنی توپیر لري، درست؟ او په دې معنا چې په افغانستان کې هغه تاسو ویل یو جمهوري نظام و سره د ټولو خپلو نواقصو، کمبودګانو، بې تجربېګانو، فساد هم پکې وو، دې کې هیڅ شک نشته. خو په افغانستان کې یو مشروع نظام و، او په سوریه کې البته د هغه خصوصیتونو چې ما ستاسو خدمت ته وویل چې پکې شتون درلوده، د ګاونډیو لاسوهنې، مخصوصا د ایران د پروکسیانو حضور، د حزب الله حضور، د کورنۍ ډیره لویه کورنۍ جګړه چې په سوریه کې ځای درلوده د 2011 نه تر 2018 پورې تقریبا، نو دا ټول دا هغه توپیرونه دي چې په سوریه کې او په افغانستان کې شتون درلوده. په افغانستان کې داسې یوه ډله د نظام په مقابل کې جنګېدله چې ظاهرا شعار ګواکې د افغانستان د دوی په قول ژغورنه وه، خو دوی د پاکستان عمدتاً د پاکستان برنامه په افغانستان کې پلی کړل، او د هغه ځای د مدرسو نه د هغه ځای نه ورته ذهنیت او انګیزه ورکړل شوه تر څو د افغانستان مشروع حکومت د یو تعامل او د یو دیل یا د یوې معاملې په ترڅ کې وپرځېدي.
جنباس تاسو وینئ چې د طالبانو د حکومت چارواکي یا په مجموع کې افغان طالبان د سوریې د وسلوالو مخالفینو چې دا اوس وخت رسیدلې دي د دوی زیات ملاتړ کوي، د دې علت څه ده؟
زبرنګ ته وایي اصلا طالبان. بله بالکل، ګور زه یو ځل بیا د نتیجې ته رسیدم چې طالبان ډیر سیاسي بې سوادان دي. هغه شی چې په سوریه کې اوس مهال جریان لري او هغه کړنه چې نن سبا طالبانو کړې دا ځمکه او آسمان فرق لري. صحیح ده چې هلته دغه اسلامي، اسلامګرا، اسلام پالي عناصر به پکې شتون لري، اما تاسو د هغې کړنو ته وګورئ او د دوی کړنو ته وګورئ. هغه کس چې جاولانی نومیږي او د دغې پاڅونکو په اصطلاح هغه مخکښ دی، هغه نن سبا وایي چې په سوریه کې به ټول تنوع د نظریاتو شتون لري، ټولو اقلیتو ته به احترام کېږي، دغه مذهبي دي که اتنیکي دي، په شمول د مسیحیانو. دغه او څو ورځو وروسته د کرسمس جشن دی، یعنی د میلاد مسیح. په ډیرو ښارو کې لکه په دغه حلب کې ډیر زیات مسیحیان دي.
بله،
دوی ورته ټول شرایط مهیا کوي چې هغه خلک هیڅ متضرر نه شي. آیا ته په افغانستان کې تنوع د نظریات ته طالب مني؟ نه مني. یعنی دا توپیر هغه دی. او د دوی دغه شعارونه چې ګواکې چې سوریه کې کم خلک راغلي دي او قیام کړی، دا به موږ غونډه چلندو کې ډیره سخت اشتباه کوي. دغه نزدي ورځو کې به تاسو وګورئ چې هلته ډیر نور بدلونونه را شروع کیږي. تر دې بریده چې کېدای شي داخلي جګړه په سوریا کې رامنځته شي. نن اسرائیل په سوریا باندې ډیر لوی یرغل کړی دی.
په دې اړه هم د اوس مونږ په څو شیبو کې یو راپور خبرو، خو مخکې لدې چې هغه راپور ته ورشو یو ورسته پښتنه جانباز صاحب، د هغو افغان وګړو او د هغو د کورنیو د برخلیک په اړه تاسو ته معلومات شته چې د ایران د فاطمیون ځواکونو په چوکاټ کې په سوریا کې د بشار اسد د حکومت د دوام لپاره جګړه کوله؟
ما ته خود څه کوم مشخص معلومات نشته، خو دوه نه پوهیږم د رسنیو د تاریخ خاصه مجموعه کې دی وافان په هیڅ دا معلومات نشته چې متاسفانه ایران مقامات او د ایران استخبارات او د ایران سپاه پاسداران د افغان دیواز د خلکو څخه د هغه د کډوالۍ توب او بیچارهګۍ څخه ډیر لوی ګټه پورته کړه، او دا بیچارهګانی سوریه ته عراق ته په دغه جنگو کې ولېګل او ډیره واخنه برخه ده وي الته قرباني هم شول. نو په ترتیب نه ښایي چې افغانان د پردیو د جګړو او د معاملو قرباني شي په خپل شي د هغه کارو چې متاسفانه ایران د افغانانو په حق کې لري او دا ډیر یو ناول او نامشروع استفاده و د دیواز د افغانانو څخه.
تیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي په خوانی افغان ډیپلوماټ غوس جانباز و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې. اوس چې بیا هم د سوریه په مسایلو کې یو ګورو چې په سوریه کې څه روان دي، ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د بندو دروازو ترشه د سوریه پر وضعیت خبري وکړي. لبلې خو د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د سوریه په قلمرو کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی، او په عین حال کې د روسیې د جمهوري ریاست ویاند ویلي دي چې په سوریه کې د روسیې د پوځي اډې پر برخلیک له نویو واکمنانو سره خبرې کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشار الاسد د اوږدې مودې ظالمانه واکمنۍ له پرځېدو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن دوشنبه د سوریې پر وضعیت بیړنۍ غونډه جوړوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې د دایمي استازولۍ د مرستیال دمیتری پولیانسکي په وینا دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا کېږي د روسیې په بلنه رابلل شوې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې نړیوالو او سیمه ییزو قدرتونو په جګړه ځپلې سوریه کې د ثبات غوښتنه کړې ده. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر نن دوشنبه ویلي چې د سوریې په خاوره کې د اسرائیلي ځواکونو حضور محدود او لنډمهاله دی چې د اسرائیل امنیت یقیني سي. ګیدون سار په بیت المقدس کې یو کانفرنس ته ویلي چې د دوی یوازینی منافع د اسرائیل امنیت دی. د دې په وینا دا اقدام روسل هغې سوی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد نظام وپرځید او واک د یوې افراطي ډلې په مشرۍ یاغیانو ته په لاس ورغی. د سوریه په خوانی ولسمشر بشار الاسد او د کورنۍ غړي پرون له سوریه ووتل او اوس په مسکو کې دي چې د روسي رسنوي په وینا دوی ته پناه ورکول سوې ده. خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن له خبرلانو سره په خبرو کې دا تایید نکړه چې بشار الاسد د مسکو ته ورغلی وي، خو ویل چې پر قدرت د یاغیانو د ولکې ټینګولو حیران کړی دی. په سوریه کې د تیر حکومت له پرځېدو وروسته هم د خال ډزو راپورونه ورکول سوي دي. رسنوي راپور ورکړی چې نن سهار هم په پلازمینه دمشق کې د هوایي حملو ژغونه اوریدل سوي دي. دا لا څرګنده نه ده چې دا هوایي حمله چا کړي، خو مخکې رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی و چې اسرائیل پرون یکشنبه د سوریه پر پلازمینه دمشق درې هوایي حملې کړي دي. روسیې چې له اوږدې مودې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ملاتړې ده ویلي کله چې په جګړه کې د شکیلو لوریو له یو لړ برخوالو سره مذاکرې ناکام سوې، اسد د استعفا پریکړه وکړه او د قدرت د سولیز انتقال سپارښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دغو درې اړخیزو مذاکرو کې روسیې برخه نه درلوده. په همدې حال کې کرملین نن دوشنبه ویلي چې دا تر وخت مخکې ده چې وویل سي په سوریه کې به د روسیې د پوځي اډې برخلیک څه کیږي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن ویلي دا موضوع به د سوریې له نویو واکمنانو سره د بحثونو په اجنډا کې شاملوي.
نن د دسمبر 9 د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په دولتي ادارو کې له اداري فساد سره مخ شوي دي. اوبدې سپوږمۍ په خپل راپور کې د هغو افغانانو ستونزې راخستې چې د اداري فساد قربانیان دي.
په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې دا هیواد د بیلابیلو حکومتونو پر مهال له اداري فساد اغیزمن شوی دی. یو شمیر افغانان ادعا کوي چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په لړ کې دولتي ادارو کې د اداري فساد قضیه لا هم دوام لري. د ننګرهار یوې اوسیدونکي سحر وویل چې د طالبانو د پاسپورت ریاست کې د اداري فساد له امله ونه توانېد چې خپل پاسپورت په وخت ترلاسه کړي. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د دې ادارې کارکوونکو ترې د پاسپورت د ورکړې لپاره زر ډالر رشوت غوښتی و.
زه خبره شوم چې په اداره کې ځینې داسې نفر شته چې د باندې خپل ترتیب جوړی، د خلکو سره پلان جوړی او په رشوت یا په پیسو باندې هغوی ته پاسپورټونه ورکوي. ما هغه نفر پیدا کړ بل خیره او هغه نفر سره مو خبرې وکړلې. هغه نفر موږ ته د پیسو مقدار ویلې او موږ هغه پیسې په وس کې نه وې. هغه چې څومره پیسې غوښتلې هغه موږ برابر نه شو کړای او بل خیره زما پاسپورت پاتې شو. د دې په جریان کې او ډیر چانسونه او فرصتونه مې د لاس ورکړل.
داسې داوی هم شته چې د طالبانو حکومت د فساد اړوند مسایلو د افشا کولو د مخنیوي لپاره د رسنیو فعالیتونه ځپلي. په دې اړه ګڼ تورونه هم شته چې د طالبانو تر واک لاندې ادارو کې د اداري فساد د موجودیت لکه غیر مسلکي ګمارنې، د قانونو له منابعو غیر قانوني ګټه اخیستنه، د بشري مرستو د ویش په چارو کې مداخله او ورته نورې اندېښنې شاملې دي. په تیرو دریو کلونو کې راپورونه وایي چې د طالبانو د حکومت چارواکو په ځینو ادارو کې کارکوونکي له کاره ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان مقرر کړي دي. اکمل چې د کابل اوسیدونکی دی وایي درې کاله وړاندې یې همدې دلایلو له امله خپله دنده له لاسه ورکړه.
زه په خپل د نړیوال بانک کارمند وم درې کاله مخکې او نه یوازې سی هغه وخت کې زما د مالی وضعیت خو لمه کور لمه سره راحتو، بلکې زما خپل ظرفیت سره دوه چنده درې چنده لوړ شوی وو. او خو متاسفانه دا درې کاله کېږي چې دغه نه تنها هغه چانسونه دوی ته مهیا ولا غل لاس ورکړو، بلکې په خپل هیواد کې خپل دولت کې هم دنج لاس ورکړي. په ځای باندې متاسفانه په روابطو او په شخصي مناسباتو باندې خلک مقرر شول.
ملخوازینی افغانان چې په نړیوالو مرستندوی موسسو کې کار کوي وایي د طالبانو مداخله د دوی فعالیتونه ګډوډ کړي او لستونزو سره یې مخ کړي دي. یو افغان ځوان چې اوس مهال په یونیسف کې کار کوي وایي چې طالبان د مرستندوی موسسو په کارونو کې ستونزې جوړوي. هغه د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم او اصلي غږ یې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هغه ځایونه چې د موسسات په څخه سرویس شوي دي دوی لانجی پکې جوړوي. دغه لانجی د یو موسسې دپاره د یو ارګنایزیشن دپاره ډېر غټ خطر دی، ځکه پالیسي یا وده ځای یو ټاکل شوی دی په هغه کې ایمو کې یا په کوم وزارت سره چې تفاهمنامه کېږي په هغه کې یو ځای خطې بیا بلې ساحې ته دوی بل ساحه ورته شوي دي، نور خلک ورته شوي دي، هغه خلک ورته شوي چې دوی ته تیرونی یې.
د نړیوالو مرستندوی ادارو چارواکو هم په وار وار د طالبانو د لاسوهنو له امله اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو دا تورونه رد کړي دي. هڅه مو وکړه چې د طالبانو د حکومت له ویاند ذبیح الله مجاهد څخه د دوی په ادارو کې د اداري فساد د موجودیت په اړه پوښتنه وکړو، خو هغه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت چارواکو مخکې ادعا کړې و چې د اداري فساد پر وړاندې به په جدي توګه عمل کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روڼتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د اداري فساد کچه د 2022 کال په پرتله زیاته شوې ده. د سازمان شاوخوا لس میاشتې وړاندې راپور ورکړ چې افغانستان په 180 هیوادونو کې د روڼتیا له نظره 122 ځای نیولی او یوازې 40 امتیازونه یې ترلاسه کړي دي. له اداري فساد سره د مبارزې کارپوهان وایي چې د دې ستونزې پر وړاندې مبارزه پراخو اقداماتو، ولسي یووالي او پیاوړې سیاسي ارادې ته اړتیا لري. د مخکینی حکومت د اداري فساد سره د مبارزې مشر خان زمان مرخیل وایي
اوس په افغانستان کې د فساد کچه کیدی چې له هغه هم زیات ووسی زکه چې تقرر مقرریګانی نور مسائل قراردادونه ټول حکومت او نظام په خپل خوخ ورکوي د شفافیت سم معلومات نکي زکه چې ولسونه واک نه لري چې وګوري چې فساد په کومه کچه ده نو نغت پورته کولای شي چې دا ډیر لوی ستونزې دي او دا سبب